السلام علیکم ستوري مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري د په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې د 12 نه تر 1 بجې د خبرونه کې ز منور شاسته کوربایم په د خبرونه کې تاسو لپاره یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه لرو د کورونو او نړیوالو مطبوعاتو مهم ټکي به هم واوري خو په سر کې ورزو اسلام علم مومنته چې د دې سات خبرونه تی واورو
ستړي مشروم به د مهم خبرونو لنډیز د مشال ریډیو خبريال وای چې وسلوالو نن سهار له څو برخو پر کندوز ښار حمله پیل کړي بل خورا پرونه وای چې د هلمند د ناوې ولسوالۍ هم نن سهار سکوت کړی دی او چارواکي وای وسلوالو تیر شپه د کشمیر په شمال کې د هندي پوز پر یو کیمپ برید کې یو هندي سرتیری وجلې او د قبایلی سیمو له قدرتي پتونو سره د مبارزې اداره وایي له افغانستانه د قبایلي کډوالو د راوستو لپاره یې انتظامات مکمل کړي دي. او د خبرونو تفصیل د کندوز سیمه چارواکي وایي چې افغان ځواکونو د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف ور دغه ولایت په کابل بندر او شاه درک سیمو کې هوایي حمله پیل کړي دي. دغه څرګندونې د نوموړي ولایت ویاند سید محمد دانش له مشالډیو سره شریکې کړي. له سیمې د مشالډیو خبریالو وایي چې وسلوالو طالبانو نن سهار له څو برخو پر کندوز ښار حمله پیل کړي. ویل کېږي چې دا مهال په ښار کې د درنو او سپکو وسلو غږونه اوریدل کېږي او د خار ډیرې برخې ترل شوې دي. په همدې حال کې راپورونه وایي د کندوز او تخار لوی لار اهم تړل شوې. په همدې حال کې وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې د کندوز خار څو امنیتي پوستې نیولې دي. تر اوسه افغان چارواکو د وسلوالو طالبانو دغه ادعا په اړه څه نه دی ویلي. یو بل خبر لمخې راپورونه وایي چې د هلمند د ناوې ولسوالۍ نن سهار سکوت کړې. پولیسي جرګه کې د هلمند د خلکو استازي عبدالودود پوپل له مشال سره په خبرو کې د ناوې ولسوالۍ د سکوت خبره تایید کړې او ویلي دي د دې ولسوالۍ امنیه قومندان احمد شاه هم پکې وژل شوی. احمد شاه د عبدالودود پوپل ورور دی. تر اوسه د هلمند چارواکو پر دې اړه څه نه دی ویلي. چارواکي وایي وسلوالو تیره شپه د کشمیر په شمال کې د هندي پوز پر یو کیمپ برید کې یو هندي سرتیری وجل او یو یې جوبل کړی دی. بل خوا له هند سره د تاوتریخوالي پر موضوع نن د پاکستاني وزیر اعظم په مشرۍ ټول ګوندیزه غونډه رابلل شوې. رویټرز خبري اجازه وایي تیره شپه شاوخوا لس نیمې بجې لږ تر لږه شپږ وسلوالو د هند تر انتظام لاندې کشمیر په بارامولہ سیمه کې پر پوځي کیمپ برید وکړ او د دواړو خواوو ترمنځ د ډزو تبادله اهم وشوه. پاکستان لا هم پر دې اړه څه نه دی ویلي. بلخوا د پاکستاني وزیر اعظم د دفتر یو چارواکي نن مشال ډو ویل چې له هند سره د تاوتریخوالي پر موضوع د پاکستاني وزیر اعظم په مشرۍ رابلل شوې ټولګوندیزه غونډه کې د پیپلز پارټي چیرمن بلاول بټو زرداری، تحریک انصاف یو مشر شاه محمود قریشي او د ومی نیشنل ګوند مشر سپندر ولی خان په ګډون یو شمیر مشرانو ته د ګډون کولو بلنه ورکړل شوې. دوه اونۍ مخکې د هند تر انتظام لاندې کشمیر په اوړي سیمه کې د هندي پوځ پر یو کیمپ برید کې 19 هندي پوځیان وژل شوي وو چې هند یې تور په پاکستان لګوي خو پاکستان دغه تورونه ردوي. له دې برید وروسته د پاکستان او هند ترمنځ اړیکې کړکېچنې شوې. د قبایلي سیمو له قدرتي پتونو سره د مبارزې اداره وایي له افغانستانه د قبایلي کډوالو د راوستو لپاره یې انتظامات مکمل کړي دي. دا خبره نن له مشال سره په خبرو کې زیاده ادارې مشر محمد عارف خان وکړه. خو نوموړي زیاته کړه چې له افغان دولت سره تر خبرو وروسته به د کډوالو د راوستو لړۍ پیلوي او د په خبره همدغه خبرو ته انتظار دی.
بالکل مونږ ورته ټیوبویل شروع کړي دي، مونږ ورته کمپاؤنډ شروع کړي دي، مونږ ورته سټاف هغه ته تیار کینولی دي. انتظار دی، هغه د دې انتظار دی چې د پروسس آف ډسکشن یا نیګوشیشن
د پاکستان په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي ځینې کډوال چې دا مهال په افغانستان کې دېره دي وایي د پاکستان لخوا پرې لارې تړل شوي دي. په قبایلي سیمو کې د سیاسي ګوندونو اتحادیې له وفاقي حکومت غوښتي چې د هغو سیمو لپاره سپارښتنې کمی اسمبلۍ ته وړاندې کړي او فاټا دې زر تر زره په خیبر پښتونخوا صوبه ورګډه کړل شي. د سیاسي ګوندونو اتحادیې مشر نثار مومن پرون مشال ډوته ویل چې ډېر زر به په اسلام آباد کې د هغو عناصرو پر ضد مظاهره کوي چې د اصلاحاتو مخالفت کوي. بلخوا د جمعیت العلماء اسلام او پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ په شمول د فاټانا منتخب ځینې پارلماني استازو د دغه وړاندیزونو مخالفت کړی. مشال لډوتا هغه وغستې په ایتوپیا کې د مذهبي مراسمو دوران په ټیل لاټیل کې څه باندې 50 کس مړه شوي دي. د راپورونو له مخې په اورومیا سیمه کې دا پیښه وروسته له هغو وشوه چې پولیسو د حکومت ضد مظاهره چیانو د خورولو لپاره اوښکې بیونکی ګیس وکارولو او هوایی ډزې وکړې. د ایتوپیا سرکاري رسنیو د سیمه ییزو چارواکو له قوله ویلي چې په دې پیښه کې 250 کسان مړه شوي او اپوزیشن اهم ویلي لږ تر لږه 50 کسان د دې مذهبي مراسمو په ترڅ کې چې شاوخوا 40 لکه کسانو په کې برخه اخیسته مړه شوي. د ایتوپیا حکومت په یو بیان کې ویلي چې د دې پیښې تر شا لاس لرونکي به د انصاف منګولو ته سپاري. په ایتوپیا کې له څو میاشتو راهیسې مظاهرې روانې دي چې په ترڅ کې خلک له حکومته د پراخو ازادیو غوښتنه کوي. ترکی چارواکو په امریکا کې د دیرا دینی عالم فتح الله ګولن ورور نیولی دی. ګولن په ترکی کې د جولای د میاشتې په ناکامه کودتا کې په لاس درلودلو تورن دی. ګولن چې په خپل سره په امریکا کې د جلاوطنۍ ژوند تیروي پر نوموړي د انکاري لخوا تور دی چې په ترکی کې د وروستۍ ناکامې کودتا تر شا لاس درلودو. د ترکی اناتولیا سرکاري خبري اجانس پرون خبر ورکړ چې قطب الدین ګولن په ازمیر ښار کې د یو خپلوان له کوره څخه نیول شوی. په نوموړي تور دی چې د یو ترګر سازمان غړیتوب لري. خبر کې راغلی دی چې د ترګرې ضد پولیس له قطب الدین ګولن څخه تحقیقات کوي. قطب الدین د فتح الله ګولن په خویندو وروڼو کې یوازنی کس دی چې د ناکامې کودتا وروسته په جیل کې اچول شوی. او اخیری خبر د کرکټ، پاکستان ویسټ انډیز ته ماتې ورکړې او د دریو یو ورځنیو میچونو سیریز یې په خپل نوم کړې. پرون په شارجا کې د سیریز په دویم میچ کې پاکستان د 50 وکټو په تاوان په ټولو 50 تورونو کې ویسټ انډیز ته د میچ ګټلو لپاره د 318 رنزونو هدف ورکړو. ویسټ انډیز یې په جواب کې د 2 وکټو په تاوان په ټولو 50 تورونو کې یوازې 288 رنزونه جوړ کړل. د سیریز لومړی میچ هم پاکستان ګټلې. او تر دې مهاله د مشال خبرونه اوس هم د موسم حال او کرنسیو بای لاره فتن جوړو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 150 روپے دیش پیسې اخیستل کیږي او په 150 روپے 50 پیسې خرڅېږي. یو یورو په 146 روپے 50 پیسې او په 119 روپے 40 پیسې. یو درهم په 23 روپے 40 پیسې او په 28 روپے 45 پیسې. یو پاؤنڈ په 142 روپے 50 پیسې اخیستل کیږي او په 152 روپے 40 پیسې خرڅېږي. یو ریال په 19 روپے 80 پیسې او په 19 روپے 50 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپے 55 پیسې او په 1 روپے 1.50 پیسې. په یو پاکستانی روپے 229 ایرانی ریالونه خرڅل کیږي او په یو پاکستانی روپے 229 ایرانی ریالونه خرڅیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو 48 غنټو کې به په پیښور، کوئټه او بنو کې موسم خشک وي، خو په هزاره او ملکن ډویژن کې به د باران امکان وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 10 سانتي ګریډ او کم نه کم 40 وي. په بنو کې به 8 او 24 او په کوئټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 20 سانتي ګریډ او کم نه کم 16 سانتي ګریډ وي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غواګي په روانه غړی کې مدلا دغه موضوعات باندې حال راولې دي. د افغانستان په کندوز ښار د وسلوالو طالبانو حمله جاری ده او رسته حال درکو. د هند او پاکستان ترمنځ د کلکیش پاړه د وزیر اعظم نواز شریف په بلنه اسلام آباد کې ټول ګوندی د غونډه کیږي. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک وایي خلک د جنگ خبرې کوي خو له زوره یې نه دي خبر.
کوم ځای کې چې اټمي وسلې موجود وي هغلته کې په دې باره کې خبرې کولم یو قسم ته مجرمانه کار دی، ځکه چې دا خو یو قسم ته د ژوند د تباهۍ او د منځ وړلو خبرې.
په قبایلي سیمو کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره وایي خوسته تللي د وزیرستاني کډوالو د واپسۍ لپاره انتظامات مکمل شوي دي. د یادې ادارې مشر عارف خان په دې اړه وویل د خزو د حقونو لپاره کارکوونکي وایي په قبایلي سیمو خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د خزو خلاف تشدد سیوا شوی دی.
خلک جواب کی ہوئی جب امریکہ کے خوبیوں منٹ کی دونے جینا کے ریپ کی گئی ہوں اور جواب کو چلتا خود سٹیٹسٹکس خوشتا کہنا دفاتا خود دا ہم سٹیٹسٹکس نہیں سچ سونا انسانان پا کیوں سی
نو ریپورٹونه هم لرو او پا دیخ پراونه کی در تا سو خونده وری سندری هم بلانده کهو دا مشال ریڈیو سر او سی د مشال ریډیو نه ساته خبرونه تا غوږی د خبرونه هر ورځ د سهار په 9 بجې شروع کیږي او مازیګر شپږ بجې ساتر سیږي. دا وخت ورزو افغانستان ته په کندوز خار باندې وسلوالو طالبانو بریټ کړی دی چې ورسته حال یې التا د مشال ریډیو خبريال اجمل آریان موږ سره شریکوي. آریان صاحب په خیر علي
مننه مننه شاور ورو زه خپل سلامونه تاسو د مشال ریډیو او رزونکو ته وړاندې کوم.
مننه د کندوز حال تازه حال راکې. مننه
مننه تیر شپې رئیس وسلوال طالبان د کندوز خار په شاوخوا سیمو باندې خپل وسلوال بریدونه ته زور ورکړی دی. اوس مهال د سپک او درنو وسلو ډس د کندوز خار کې اوریدل کیږي. همدارنګه ځای اوسیدونکي وایي چې وسلوالو طالبان د کندوز خار لودیز لوري ته یعنې د قواخانې سیمه همدارنګه د زراعت باغ سیمه د کابل بندر سیمه چدرک سیمه دا سیمې هغوی نیولې دي او جګپړو ودانیو ته ختلي دي له افغان ځواکونو سره په جګړه کې ښکېل دي. خو بیا په ورته وخت کې د کندوز د امنیت قوماندانۍ د امنیت امر محمد معصوم هاشمي وایي چې اوس مهال د کندوز خار څلور خوا او سیمو کې د افغان وسلوالو لوري کلک مقاومت خودل سوي دي. طالبان وړاندې هغه وایي چې په دې جګړه کې وسلوال طالبان ته مرګوب لم او خدای خو نوموړي دقیق ارقام ونور چې څومره کسان ته مرګوب وکړه.
سمه دا ډیره مننه اجمل آریان صاحب تاسو نه به پر روانو غړو کې هم نور حال اخلو. ورزو هند ته د هند چارواکي وای وسلوالو تیر شپه د دغه هیواد تر تنظیم لاندې کشمیر په شمال کې د هندي پوسټ په یو کیمپ بریټ کړي چې پکې یو هندي سرتیری وجل شوی او یو جوبل شوی دی. د دې نوړاندې هم په کشمیر کې وسلوال بریټ کې نور لس هندي عسكر وجل شوی وو چې هندي تور په پاکستان پورې کړي وو خو پاکستان تل دا ډول تورونه رد کړي دي. تفصیل درته احمد تکل وړاندې کوي.
هندي چارواکي د افراطي اسلام پالو ډلو لخوا پر خپل پوز د ډزو خبر په داسې حال کې ورکوي چې یوازې څو ورځې مخکې 19 هندي پوځیان په یو ورته حمله کې ووژل شول او ورسره د پاکستان او هند په اړیکو کې سخت کړکیچ راغی. رویټر خبری آژانس د هند د پوځي ځواکونو د یو ویان له قول لیکي چې وسلوالو تیره شپه د بارامولا په نوم په سرحدي ولسوالۍ کې د پوز پر مرکز ډزې وکړې. د بارامولا د پولیسو یو مقام امتیاز حسین ریټرز خبری آژانس ته وویل د پوځي مرکز ته نږدې د هندي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ درنه جګړه روانه ده او د سیمې یو اوسیدونکي عبد نبی ویلي چې د درنو چودنو او ډزو آواز اوري. په سیمه کې د هندي پولیسو یو افسر سید جاوید مجتبا ګیلانی اسوسییټډ پریس آژانس ته ویلي تر اوسه معلومه نه ده چې آیا وسلوالو به د سرینګر په 50 کیلومتره کې د پوځي مرکز ته د ننوتو هڅه کړې وي کنه. د دې جګړې د تلفاتو په اړه هم تر اوسه معلومات نه دي ترلاسه شوي. د هند پوځ درې ورځې مخکې وروسته له دې چې د یوري په نوم پر پوځي اډې وسلواله حمله وشوه په کشمیر کې د کنټرول د کرخې په اوږدو کې هغه پوځي عملیات پیل کړل چې چارواکي د عملیاتي حملو په نوم یادوي او وایي چې په دې عملیاتو کې د تروریستانو ځالې ویجاړې کړې دي. پاکستان وایي چې داسې کومه حمله نه ده شوې او وایي دوه پاکستانی سرتیری له هندي ځواکونو سره د معمولو نښتو په نتیجه کې وژل شوي دي. د پاکستان پوځ د هند د ادعا د ردولو لپاره ورمه ورځ یو شمیر بهرني خبریالان په یو هلیکوپټر کې په کشمیر کې د کنټرول کرښې ته چې د پاکستان او هند سرحد ګڼل کیږي بیولي وو. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور لمخې د پاکستان د پوز د ویان جنرال عاصم بجوا په ګډون جګپړو پوزي چارواکو بهراني خبريالان د هغې سیمې 2 کیلومتري واټن ته بوتلل چې هندوی افراطي اسلام پالو د پوز پر څلورو مرکزونو حمله پکې وکړې. هندوی پاکستان په کشمیر کې د هغو افراطي وسلوالو ډلو ملاتړ کوي چې وخت نا وخت د هند پر پوز حمله کوي. افغانستان هم پر پاکستان ورته تور لګوي او وایي چې وسلوال طالبان افغانستان ته د تروریستي حملو لپاره استوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یبش.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی لکه څنګه چې مو واوریدل هندي چارواکو ویل دي وسلوالو تیر شپه د کشمیر په شمال کې د هندي پوسټ په یو کیمپ بریټ کړی دی او پکې یو سرتیری وجل شوی یو جوبل شوی دی. خو پاکستان په دې اړه سندې دی ویلي بلخو له هند سره د تاوتریخوالي په موضوع نن پاکستانی وزیر اعظم میاں نواز شریف ټولګوندی زغونډه رابللې ده چې تفصیل یې د اسلام آباد نه زمونږ خبريال احمد الله راکوي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې بانند ګل پورس د ملک د مختلفو پارلماني سیاسي ګوندونو ګډه غونډه کیږي چې پکې به د هند انتظام لاندې کشمیر او په لائن اف کنټرول د تاوتریخوالي په حق له مشترکه کړنلاره جوړوي. د وزیر اعظم دفتر په خپل یو بیان کې وایي چې غونډه کې به د سیاسي ګوندونو مشرانو ته په کشمیر او د لائن اف کنټرول د امنیت په حق له تفصیلي بریفینګ ورکړی کیږي. د ذکر دا چې دا غونډه په یو داسې وخت کې رابلل شوې ده چې هند د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې د سرجیکل سترایک دا وکوي، خو پاکستان د هند دغه دعوه رد کړې ده. بلخوا د پاکستان سرکاري ریډیو وایي چې په غونډه کې به د پیپلز پارټۍ چیرمین بلاول بټو زرداری، د پاکستان تحریک انصاف شاه محمود قریشی، د جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان، د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ محمود خان اچکزئی، د عوامي نېشنل ګوند غلام احمد بلور او د ایم کیو ایم پاکستان فاروق ستار نه علاوه د مختلفو پارلماني سیاسي ګوندونو مشران او غړي به هم ګډون کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. وام اوریدل چې په هند کې بیا د پوځي کیمپ باندې وسلوال برید شوی دی. دا برید په داسې حال کې شوی دی چې د هند تر انتظام لاندې په دغه کشمیر کې په اوړي سیمه کې هم یو برید شوی و چې نورلس هندي پوځیان پکې وژل شوي وو. هند ویلي دي دغه برید تر شا د پاکستان لاس دی او همداراز له وروستیو د وروستیو د دواړو هیوادونو تعلقات خراب کړي دي. دا چې د دواړو هیوادونو د ترمنځ د کړکیچ کوم اړخ ته روان دی او کارپوهان د دې ممکنه حل څنګه ګوري، د سرالم مومن په دې رپورټ کې تفصیل اورو.
په اسلام آباد کې د سیمه ایزو چارو کارپوه پراسیا پټک وایي دا مهال د پاکستان او هندوستان ترمنځ اړیکې ډېرې خرابې شوې او حالات ډېر د اندېښنې وړ دي. نوموړی وایي په دواړو هیوادونو کې داسې خلک شته چې جنگ غواړي.
نو حالات خو په دې لحاظ تشویش وړ دي چې هندو پاکستان منځ کې تاوتریخوالی ډېر سوا شوی دی او بدقسمتۍ سره دواړه غواړه داسې خلک شته چې د جنگ د معنی غږوي او په دې خبره ځان نه پوهوي چې کوم ځای کې چې اټمي وسلې موجود وي هغلته کې په دې باره کې خبرې کول هم یو قسم ته مجرمانه کار دی، ځکه چې دا خو یو قسم ته د ژوند د تباهۍ او د منځ وړلو خبرې دي.
خټک وایي چې د پاکستان او هندوستان ترمنځ اړیکې نورې هم د خرابېدو پر لور روانې دي. همدارنګه څرګندونې په نوې ډیلی کې د سیمه ایزو چارو کارپو دیپک سنگ اهم کوي. خو نوموړی وایي په دې وروستیو کې د هندوستان لخوا په پاکستان کې د هدفي عملیاتو ترسره کولو اداوي او د پاکستان لخوا بیا د دې اداو بیا اساسه ګرځولو سره داسې امیدونه پیدا شوي چې کېدای شي دواړه خواوې جنگ ونه کړي او خپل ولس پر دا قسمه خبرو مطمئن کړي.
په دې کې هیڅ شک نشته چې حالات د خرابېدو په لور روان دي او په دې کې تر ټولو خطرناکه خبره دا ده چې د جنگ د لارې د مسلې د حلولو هڅې روانې دي. د هندوستان د ولس او حکومت یو برخه غواړي چې د پاکستان لخوا د مسلو مخه اوس ایوازې د جنگ د لارې نیول کېدای شي، خو د هندوستان لخوا په پاکستان کې د هدفي عملیاتو ترسره کولو اداوو او د پاکستان لخوا بیا د دې اداوو بې اساسه ګرځولو دواړو خواو ته د خلکو په ذهن سازۍ کې مهم او مثبت رول لوبولی.
کارپو پراسیا پټک وایي پاکستان د خپل خارجه سیاست په بدلولو سره کولی شي چې له خپلو ګاونډیو او په ځانګړې توګه له هند سره خپل اړیکې ښې کړي. نوموړی زیاتوي باید پاکستان دا وجوهات معلوم کړي چې افغانستان، بنگلادیش، بوتان او هندوستان ولې په اسلام آباد کې د نومبر په میاشت کې کیدونکې د سیمه ایزې همکارۍ یا سارک په سرمشریزه کې له ګډون څخه انکار وکړ.
سارک دا کانفرنس باندې د لاو د ملکونو د سیمې د ملکونو په دې کې نه ګډون فیصله کولو وجه باندې پاکستان ته پر هم ډېر سوالونه پیدا شوي دي خارجه سیاست څخه.
په ستمبر میاشت کې د هند تر انتظام لاندې کشمیر په اوړي سیمه کې د هندي پوځیانو پر کیمپ برید چې لږ تر لږه اتلس هندي پوځیان پکې وژل شول، هندوستان یې پړه پر پاکستان اچوي خو پاکستان دغه تورونه ردوي. له دې وروسته هند په سارک غونډه کې له ګډون څخه هم انکار وکړ. که څه هم کارپو پراسیا پټک وایي چې په دغه سیمه کې موجود هیوادونه د خپلو بهرنیو چارو پالیسیو په بدلولو او خبرو د لارې په سیمه کې امن پر ځای کولی شي، خو په نوې ډیلی کې کارپو دیپک سنگ وایي
ما ته د مسلې حل نه دی معلوم، خو دومره به ووایم چې د دواړو هیوادونو ترمنځ باید خبرې جاری وي او زما په خیال د مسلې حل یوازې د کشمیریانو په لاسو کې دی او باید چې له هغه وو پختل شي چې هغه یې څه غواړي.
کشمیر کې لوګو کوئی پوښتنه چاهیے کی کیا ہے سولوشن.
یاد وی چې پتیرو وو لسیزو کې د پاکستان او هند ترمنځ د کشمیر پر سر دوه واره لوی لوی جنگونه شوي. او د تیرو دریو میاشتو رهیسې په کشمیر کې حالات روستو له هغو بیا کړکیچن شوي چې د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې یو وسلوال برهان وانی چې پاکستان یې آزادۍ غوښتونکی او هند یې ترهګر بولي ووژل شو. له دې وروسته د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د مظاهرتیانو او هندي سرتیرو ترمنځ په نښتو کې څه باندې اتیا کسان وژل شوي.
بلخوا اسوسییټډ پریس لیکي د هند او پاکستان ترمنځ د ورستي کړکېچ له وجې د پولي دواړو غاړو ته د عامو خلکو ژوند متاثر شوی دی او په لاندمنو سیمو کې خلک وایي په کار دي چې دواړه هیوادونه د دې شخړې یو حل راوباسي چې دا ډول دوی هر کال د خپلو سیمو د پرېښودو نه بچ شي. د دې لیکنې مهمې برخې له فرخنده اسد اورو.
اسوسییټډ پریس لیکي د پاکستان او هند ترمنځ روان کړکېچ د پولي دواړو غاړو ته د خلکو ژوند متاثر کړی دی. خبري اجانس لیکي د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې د خلکو عادي ژوند روان دی. سکولونه او مارکیټونه هم خلاص دي خو بیا د هند تر کنټرول لاندې په کشمیري کلو کې خلکو خوندي سیمو ته کډې پیل کړې دي. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې په 8 جولای د یو بیلتون پالی برهان وانی تر وجلو وروسته په کشمیر کې احتجاجونه پیل شول او د هغې له وجې د پاکستان او هند ترمنځ تاوتریخوالی زیات شو. وروسته بیا د سپتمبر په 13 نیټه د کشمیر په اوړي سیکټر کې د هند پر یو پوځي اډه په یو وسلوال برید کې 13 هندي پوځیان وژل شول چې هند یې تور په پاکستان ولګو او د دواړو ملکونو تعلقات بیا سخت کړکېچن شول خو پاکستان دغه تورونه ردوي. د اوړي تر پیښې وروسته هندي چارواکو دا هم وویل دوی پاکستان ته پر بهیدونکو دریو سیندونو بندونه تړي او له دغې خبر راتلو سره هم د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې سخت شوې. هندي چارواکي وایي دوی د سپتمبر په 9 نیټه د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې په یو کلی د تراګرو په پټنځایونو هدفي برید کړی. بلخوا د پاکستان د پوځ د اطلاعاتو د څانګې مشر لیفټننټ جنرال آسم باجوا خبریالانو ته وویل د هند دغه دعوې دروغ دي چې دوی په دغه برید کې تراګر په نښه کړي دي. هغه وایي د هند لخوا په ډزو کې دوه پاکستاني پوځیان ووژل شول او له هغې وروسته پاکستان جوابي ډزې پیل کړې. باجوا وایي هند پر لائن اپ کنټرول د اوربند خلاف ورزي کړې ده او باید په سختو ټکو وغندل شي. د هند خواته چارواکي وایي که څه هم اوس حالات آرام دي خو په خلکو کې ویره ده او دوی غواړي خوندي سیمو ته کډه شي. د هند خواته د کور کلی یو اوسیدونکی موهن لال وایي هر کال دوی د داسې مشکلاتو تیریږي او باید په اړه یې اوس یو دوامدار حل راوستل شي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
په قبایلي سیمو کې له قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې ویل دي د شمالي وزیرستان نه د افغانستان خوست ولایت ته د پوځي عملیاتو له وجې اوختي کډوالو خپل سیمو ته د واپس کولو حتمی فیصله نه ده شوې. د یادې ادارې مشر دا خبره په داسې حال کې کړي چې د افغانستان په خوست کې میش دغه کډوال شکایت کوي چې له افغانستان څخه پاکستان ته د راتللو پر مهال د لارو د بندېدو له وجې د یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. تفصیل لګولیا زاورو.
په قبایلي سیمو کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې اف ډی ایم ای مشر ویلي په افغانستان کې میش د قبایلي سیمو کډوالو ستنولو لپاره انتظامات مکمل شوي دي خو د دواړو هیوادونو ترمنځ د کډوالو خپل سیمو ته د لیږدولو لپاره حتمی پریکړه نه ده شوې. له مشال اډو سره په ځانګړي خبرو کې د یاد ادارې مشر محمد عارف خان ویل په افغانستان کې د میشتو کډوالو خپل سیمو ته د ستنولو لپاره ځینې لارې ټاکل شوي دي خو په حکومتي کچه خبرو ته انتظار باسي. نوموړي د بیکرو شو د واپسۍ او انتظاماتو په اړه ویل
already مونږ ته ټیوبل شروع کړی دي مونږ ورته کمپاؤنډ شروع کړی دي مونږ ورته سټاف هغه تیار کینولې دي آرمی از ریډي ایچ اینڈ ایوری تھنگ از ریډي بس انتظار دی نو هغه د دې انتظار دی چې ډیټا فائنل شي. ډیټا از ناٹ دیٹ امپورټنٹ بٹ دا پروسیس آف ڈسکشن یا نیگوشیشن چې لکه غلام خان یو ایریا دا خو مونږ دای د اسانتیا د پاره د کوک فوډ هم مونږ پیسې مخکې ورکړي دي. هغه انتظامات هم شوي دي چې لکه دی ویل بی پرووایډډ 1 or 2 or 3 چې او یو ټیمپرری کیمپ ته سټیجن کیمپ ته هغه نه بیا په کخیل ته دی چې څوک په کخیل کې سادېږي
د افغانستان په خوست او نورو سیمو کې د قبایلي سیمو بې کوره شوي شکایت کوي چې له افغانستان څخه پاکستان ته د ورتللو پر مهال د لارو بندېدو له وجې له یو شمېر مشکلاتو سره مخامخ دي. خو د اف ډی ایم ای مشر عارف خان وایي تر اوسه پورې د پاکستان او افغانستان حکومتونو ترمنځ پر دې معامله خبرې نه دي شوي او دا دوه اړخیزه اړیکو باندې منحصره ده. نوموړي ویل چې پولیټیکل انتظامیه او فوج به په افغانستان کې د میشتو کډوالو د واپسۍ په اړه حتمی فیصله کوي.
زیاتر دی انڈیا سره چې ټینشن زیات شوی دی آئی ڈونٹ نو خدا زیات تر پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن ڈیل کوي او آرمی چې کوم دا غزه کې کوم چې سیکیورٹی کنسرنس آرمی کوي نو دا زیات تر پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن کوي دین وی آر ٹولڈ اباؤٹ چې دا څه څه دی نو چې کله موږ سره څه شیر شي دین آئی ویل بی ان ا پوزیشن ٹو ٹیل یو
تعریف خان په وینا فوج او نور ادارې خپلې هڅې کوي چې په افغانستان کې میشت کډوال په باعزته توګه خپل کورونو ته ستانه کړي. په داسې حال کې چې د کډوالو د واپسۍ د انتظاماتو خبره کیږي په کمی اسمبلی کې د کورمی استازي ساجد حسین توري دا خبره منلې چې په پارلمان کې د هغو کډوالو د واپسۍ په اړه تر اوسه بحث نه دی شوی.
بالکل قومی اسمبلی کے خود اپوائنٹمنٹ نے ریس کرے ویلز الدا کی فاٹا بان ریفارمز بان دے مطلب بے شروع دے ڈیبیٹ شروع دے مطلب منیت وہ خو بیا مطلب ہے جو انشاءاللہ نیکسٹ سیشن شروع دے دا خبر ہے وہ مو ضروری کو چکم اگا ائی ڈی پی چکم می پ افغانستان تے لارڈ دی اوی پارا مطلب جو باقاعدہ چیک پوائنٹ صحیح لی دی سو پاپولر نیو فلانی چیک پوائنٹ بان دے رسو یا پیٹرول نے برا چھوئی او یا وہ غلام خان بان دے رسو دی پتہ نہیں چھے تے تو سوچ تو فکر کرے افغانستان کی مطلب آئی ڈی پی ڈائریکٹ خبر سو باندھ رہا یا مطلب مقبل باندھ رہا چاہیے بلکہ یہ قسم کا بزنس شروع شو رہے پرمی جن سے کہ
ساجد توری زیادہ کڑا چی دغه کډوال په غرونو اوڑی چی لڑ تکلیف سره مخامخ دی او دغه خلکو لپاره یې په خپل سیمو کې ځایونه هم جوړ کړی دی. اخو په خوست کې میشتو کډوالو له مشال لړیو سره د ټلیفون لاري په خبرو کې غوښتنه کړې چې د پاکستان حکومت او فوج دې د دوی د واپسۍ لپاره جدي ګامونه واخلي.
دا مشال ریڈیو دا
د خزو د حقونو لپاره کارکونکو تحریک نسوا وای په خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو بلوچستان کې له میرمنو سره کېدونکو زیاتوب نه پډاوی کیږي چې لوجې په میرمنو تشدد زیات شوی دی. پرون یادې ټولنې په کراچۍ کې یو غونډه کړې وه چې حال یې د کراچۍ نظم خبریال عمران راکوي.
مشال ریڈیو سره د خبرو پر وخت د پیښور سره تعلق لرونکي د مدني ټولنې فعالې او د غیر سرکاري تنظیم خويندو کور غړې ګلالې ویل چې په قبایلی سیمو یا خیبر پښتونخوا کې پر خزو د کورنی تشدد په اړه تر دې دمه کوم معلومات مخې ته نه دی راغلي ځکه چې هلته کلتوري او معاشرتي مجبورې دي او په دې اړه معلومات راغونډول د دوی لپاره یو ګران کار دی.
بلوچستان هم داسې صوبه ده چې هغه ډېر زیات لکه داغي باره کې سټټیسټکس او دغه نه راځي خو فاټا باره کې خو بالکل الته کې خو هغه کانسٹیٹیوشن ہم نے بھی ایکسٹینشن ہوئے اس پہ باندھے خبر کی کہ فاٹا مین اسٹریم کو ہوگا نہیں مین اسٹریم کو نو اسٹیٹسٹکس کو بالکل پتہ ہی نہیں تھا خلق کی خبر ہے کہ اکثر خلق خبر ہوگی کہ جینڈر بیسڈ وائلنس کی انہوں خلق جواب کی ہوئی جب امریکہ کے ہو پہ منٹ کے دو نے جنہیں کہ ریپ کی گئی انہوں نے جواب کچھ الگ اسٹیٹسٹکس خوش تھا کہنا دا فاٹا خود دا ہم اسٹیٹسٹکس نہیں تھا سونا انسانان پہ کیوں سی
د غونډې ته راغلی د بلوچستان بار کونسل غړی او د مدني ټولنې فعالې جلیلا حیدر اویل چې په بلوچستان کې رسنۍ ازادي نه دي او لکه څنګه چې په نړیوال کچ دغه صوبه د خبریالانو لپاره یو خطرناک ځای ګڼل کیږي همداراز هلته د خزو سره روان زیاتی هم د خبرونو برخه نه جوړیږي.
بلوچستان میں تو فلی میڈیا بلیک آؤٹ ہے جینڈر کیا
دوائی پہ بلوچستان کے میڈیا بیخی خبرونا نشخ پر والے دا خزو دا تشدد سا چی لوئی لوئی پیخی رسنے نخ پر رئی بلے دا چی حالت زنانا پا دیر بد حال کی دی دا کوئٹی سو زنانا پا گران سر بہر راوتے شی دا بلوچستان چی کمی لری پرتی سمی دی دا حاوی خو حس خبرونا مخیط نرازی لکه دا غیرت پنم وجنا یا دا ولور پیخی
جیسے ہونر کلنگ کا کیسز ہے ولور کا کیسز ہے
پا دی دا سورکی دا مدنی ٹولنی دا فعالانو سرسرا نارینو و زنانو پا گن شمیر کے گڑنو کو او دا خزو دا غرزنگ یا تحریک نسوا دا سازمان لخوا پر خزو دا تشدد پا اڑا بیلا بیل ڈرامی ہم اڑان دکڑے شوی دا دستوری پا پائی کے لرسنی و دا غختنی ہم شوی چی دوی باید زنان یوازی دا خائست لپارا و نخائی بلکہ اغوی تہم لکد نارینو د کار یا صلاحیت پا بنیاد زیور کڑیشی. محمد عمران، مشال ریڈیو، کراچی.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د روانې غړي نیمایي ته ورسیدلو په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 بجې شوې د اسرائیل مومن نه د خبرونو لنډې سورو.
د کندوز سیمه ای سرواکی وایي چې افغان ځواکونو د وسلوال طالبانو د ځپلو په هدف او دغه ولایت په کابل بندر او سیدرک سیمو کې هوایي حمله پیل کړې دي. دغه څرګندونې د نوموړي ولایت ویان د سید محمد دانش له مشال ډیو سره شریکې کړې. لسیمې زموږ خبریال وایي چې وسلوال طالبانو نن سهار له څو برخو پر کندوز ښار حمله پیل کړې. بلخوا راپورونه وایي چې د هلمند ناوې ولسوالۍ نن سهار سقوط کړې. په ولسي جرګه کې د هلمند خلکو استازي عبدالودود پوپل له مشالو سره په خبرو کې د ناوې ولسوالۍ د سقوط خبره تایید کړې. ویلي دي د دې ولسوالۍ امنیت قومندان احمد شاه اهم پکې وژل شوی. احمد شاه د عبدالودود پوپل ورور دی. تر اوسه د هلمند چارواکو پر دې اړه څه نه دي ویلي. چرواکی وای وسلوالو تیر شپه د کشمیر په شمال کې د هندي پوز پر یو کیمپ بریټ کې یو هندي سرتیری وجل او یو یجبل کړي. ملک له هند سره د تاوتریخوالي پر موضوعنن د پاکستانی وزیر اعظم په مشرۍ ټولګوندیزه غونډه رابلل شوې. د قبایلي سیمو له قدرتي پتنو سره د مبارزې اداره وایي له افغانستانه د قبایلي کډوالو د راوستو لپاره یې انتظامات مکمل کړي. دا خبره نن له مشال ډو سره په خبرو کې د یادې ادارې مشر محمد عارف خان وکړه. خون موړی زیاته کړه چې له افغان دولت سره تر خبرو وروسته به د کډوالو د راوستو لړۍ پیلوي. په ایتوپیا کې د مذهبي مراسمو دوران په ټیل ناټیل کې سباندې 50 کسان مړه شوي. د راپورونو له مخې په اورومیا سیمه کې د پیښه وروسته له هغو وشوه چې پولیسو د حکومت ضد مظاهرچیانو د خورولو لپاره اوښکې بیونکی ګیس وکارولو او هوایي ډزې وکړې.
دا او اسرائیل مومن چې تاسو ته د غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کاوه. اوس په موخه چې پاکستانی ورسپانو په خپلو اداریو کې کوم موضوعات ته ځای ورکړی دی. په اسلام آباد کې زمونږ خبریال سراج جهیر د ځنو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي او تاسو ته وړاندې کړي.
نن ایکسپریس ورسپانه خپل اداري کلی کې یو خبر راغلی چې وفاقي حکومت په ملک کې د سرشمیرنې لپاره انتظامات سرته رسولي او چې څنګه هم د پولو په حالاتو قابو وموندل شي او د پوز ځوانان وخت ولري نو سرشمیرنه به پیل شي. د ادارې په وینا سا عجیب صورتحال دی. لومړی حکومت په دې وجه سرشمیرنې ځنډولې وي چې ویل یې د پوز ځوانان د ترهګرۍ خلاف اپریشن کې بوختي او اوس د پولو خبره کوي. حالانکه که دا حکومت زړوي او اراده لري نو د نادره په ذریعه دا عمل هم سرته رسولی شي. ادریه زیاتوي چې د یو ملک لپاره د خپلو ترقیاتي منصوبو او د وفاقي ګټو د تقسیم لپاره د آبادی صحیح شمیره کول ډیره ضروری ده. اوس د پاکستان آبادی 43.7 کروڑ خودل کیږي خو دا هم یو اندازه ده. ادریه اخري کې لیکي باید چې په ملک کې زر تر زره سرشمیرنه وکړي شي چې معلومه شي د پاکستان صحیح آبادی سمره ده. او د دې سره سره پکار ده چې د سرشمیرنې طریقه پاکه او صافه وي چې څوک بهر ملکی پکې حساب نکړي شي. د دې تر څنګ د پیښور نه خبرېدونکي مشرک ورسپانه خپلې ادارې کې وایي د تورخم د لارې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سامان وړونکو گاډو لپاره د سفري کاغذونو بندیز د یوې میاشتې لپاره لر کړی شو چې لکه بلې ترانسپورټرانو ته اسانی ترلاسه شوي خو دا اسانی ارزي دي. د ادارې په وینا چې د دواړو خواو ترانسپورټرانو یو مشاورتي جرګه را بللې ده نو د جرګې غړي دي دا خبره په پام کې ونیسي چې د پاکستان حکومت د پولو د انتظام لپاره کومه پالیسي جوړه کړې ده چې له هغې پرته بل کومه فیصله و نه کړي. ځکه چې اوس دا فیصله شوې چې بغیر له کاغذونو به د ګاډو تګ را تګ بیخي نه کیږي. دریا اخري کې وایي اوس چې ترانسپورټرانو ته وخت ورکړی شو نو باید چې په دې یو میاشت کې دوی خپل سفري کاغذونه تیار کړي او دې لړکی افغانستان او پاکستان دواړه خپلو ترانسپورټرانو لپاره نوري اسانی هم ورکړي. ځکه چې دا یو تجارتي عمل دی او د دې تجارت له کبله د دواړو ملکونو اقتصاد ته ګټه رسی.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د دی ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼې د دې هیواد او هند ترمنځ په کړکېچ او د هغو ترمنځ د جګړې په امکاناتو لیکنه خپره کړې ده. بلخوا ساؤت چاینا مارننګ پوسټ نومې ورځپاڼې بیا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازي په وروستیو څرګندونو لیکنه خپره کړې ده. تفصیل یې له هارون باچا ورو.
د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په لیکنه کې هندي شنونکي عاکر پټیل وایي د کشمیر په اوړي سیمه کې د شوي تروستي برید په عکس العمل کې د دغه پیښې د غچ اخیستو لپاره د هندي وزیر اعظم نریندرا مودي تر بیان وروسته د هند حکومت د هدفي عملیاتو اعلانولو پر وخت محتاطانه ژبه وکاروله. د هند حکومت غوښتل په دغه ترڅ کې پاکستان او د نړۍ نورو هیوادونو ته ډاډ ورکړي چې له پاکستان سره د جګړې حالت نور پسې غځول نه غواړي. خو دې خبرې ته په کتو چې پاکستان او هند مخکې هم څو واره سره جنګېدلي، امکان شته چې دوی یوه بله جګړه هم وکړي. لیکن اکاږي د جګړې مشکل بیا دا دی چې ولسونه ترې ډېر ژر په تنګ شي. لیکوال وایي له دې خبرې د هغه مطلب دا نه دی چې ګواکې خلک ځکه له جګړې په تنګ شي چې هغوی پکې خپل اولادونه له لاسه ورکوي او یا هم فکر کوي چې اقتصاد ته غټه ضربه رسیږي. د لیکوال په خبره خلک په حقیقت کې له جګړې ستړي شي. د زیاتوی نه پوهیږي چې د پاکستان او هند ترمنځ جګړه کیږي نو ولسونه به یې ګنې همدغسې یوه تنګسیا احساس کی، او دا چې کله دغه جګړې وروسته هم په هند کې کومه تروستي پیښه کیږي نو د هند عکس العمل به ورته څه وي. آیا بله جګړه او کنه تر هغې زیات یو څه چې وکول شي په سیمه کې د ترهګرو بدونو لړۍ په بشپړه توګه پای ته ورسوي؟ بلخوا د ساؤت چاینا مارننګ پوسټ نومې ورځپاڼې په یوه لیکنه کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازي محمود سایکل څرګندونې راخیستل شوي. نوموړي پر چین غږ کړی چې پر پاکستان د خپل نفوذ په کارولو سره له هغه هېواده وغواړي چې په سیمه کې د وسلوالو ډلو له ملاتړه لاس واخلي. سیکل ویلي د افغانستان د بې ثباتۍ تر ټولو غټ لامل همدا دی چې پاکستان په سیمه کې د فعالو وسلوالو تر شا ولاړ دی. نوموړي زیاته کړې اصلي مسأله دا ده چې پاکستان طالبانو ته په خپله خاوره کې پټنځایونه ورکوي او حمایه کوي. لیکن وایي دا خبره افغان چارواکو مخکې هم کړې چې هم د لیکنې تر مخه پاکستان یې تردید کړی دی. په لیکنه کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازي په حواله زیاته شوې هیواد یې لا هم دې ته انتظار باسي چې چین خپل ملګری هیواد پاکستان د وسلوالو ډلو د ملاتړ له کاره منع کړي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې دین د شهرګردي مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوپ
ډېره سخت راغلي تیر هر څه ته یې
مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرښتې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
د مشال لړیو خبرونه ته غوږی ته برتانیا حکومت د افغانستان سره د یو عرب ډالرو د مرستو ژمنه کړې ده چې په جواب کې افغان حکومت دغه هیواد مننه کړې ده او د دې اعلان هرکلی یې کړی دی. تفصیل د احمد تکل نورو.
ولسمشر اشرف غنی له افغانستان سره د برتانیا لخوا د یو میلیارد ډالرو معادل مرستې د ژمنې هرکلی کړی او له دې قبله یې د دې هیواد له صدر اعظم تیریزا می څخه مننه کړې. جمهوري ریاست په یو بیان کې چې پرون خپور شو د ولسمشر غنی له قوله لیکلی دی چې وایي د افغانستان حکومت به د برتانیا دا او د نورو هیوادونو لخوا کېدونکې مرستې په اغیزمن او شفاف ډول د افغانستان د پرمختګ او سولې په برخو کې ولګوي. برتانیا له افغانستان سره د دې مرستې اعلان په داسې حال کې کوي چې د افغان حکومت او اروپایي ټولنې په نوښت د سه شنبه او چهار شنبه په ورځو د اکتوبر په څلورمه او پنځمه نیټه په بروکسل کې له افغانستان سره د مرستندویو هیوادونو مهم کانفرنس جوړیږي. د حکومت د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل له بروکسل څخه په یو ټلیفوني مرکه کې ازادۍ راډیو ته وویل چې د برتانیا د 250 میلیون انګلیسي پاونډو په مرسته افغانستان د خودکفایي او پر ځان د بسیاتو پروګرامونه عملي کولای شي.
د افغانستان حکومت د برتانیا لدغه همکاري چې افغانستان سره کړې وي مننه کوي. افغان حکومت په دغه پړاو کې چې د خود کفایي لپاره هڅه کوي دغه ډول همکاري ته شدغ لاس وایي او د مشتر مرسته کوي تر څو د خود کفایي لپاره زموږ پلان چې له مخکې تخته تب شوی دی هغه په منظمه توګه د محل ویش سره سم تطبیق شي.
د ځینو سرچینو په وینا حکومت تمه لري چې د بروکسل په نړیوال کانفرنس کې به نور مرستندوی هیوادونه هم له افغانستان سره د مرستو ژمنې وکړي. یو دولتي مقام چې غواړي هویت پټ پاتې شي ازادي راډیو ته ویل چې افغان چارواکي په دې کانفرنس کې له 3.5 تر 4 میلیارد ډالرو پورې د مرستو ژمنو ته په تمه دي، خو د اجرایه ریاست مرستیال ویاند ښاغلی فیصل نه غواړي د دقیقو ارقامو یادونه وکړي.
په ټوله کې زموږ توقع به دا وي چې په اوسني شکل سره یا د پخوا په شکل سره چې په مالي برخه کې زموږ سره تعهدات شوي وو، هماغه تعهدات بیا تازه شي او په هماغه اندازه باندې مرستې موږ په راتلونکو کلونو کې هم تر 2000 کال پورې ترلاسه کړو.
په پام کې ده چې د بروکسل په کانفرنس کې د نړۍ د اویا هیوادونو او ډیر شو نړیوالو مؤسسو استازي د اصلاحاتو په برخه کې له افغان حکومت سره خپل نظر شریک کړي او په دې برخه کې د اجراتو پوښتنه ترې وکړي. همداراز مرستندوی هیوادونه او نړیوالې مؤسسې به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت، دولت جوړونې او پرمختګ په برخو کې د افغانستان له حکومت سره د مرستو ژمنې وکړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبا
یوم درد گل لاس کې نیولې ده یوم درد گل لاس کې نیولې ده سره مې درد تبل لاس کې نیولې ده سره مې درد تبل لاس کې نیولې ده
خو اوس نه ډول شته نه اتنګ شته،
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
واډونه ملاو شوي دي او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت به وترکو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ڈلے ڈلے جوانانو ہم ہنر تا مخکڑے
د رباب مقابله او پایکم زما پس پوزیشن راغی.
دوی د سولې ل پیغام سره راغلی.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونی زخبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنجشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
د مشال رادیو خبرونه اوري. د افغانستان د مالیه وزارت وایي تمه ده چې نړیواله ټولنه د برسلز په کانفرنس کې په کلنی ډول 3.15 اربع ډالر مرسته له افغانستان سره اعلان کړي. د دې هیواد د مالیه وزیر اکلیل حکیمی تیر ورځ د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې هیله څرګنده کړه چې دغه مرسته به د هیوادونو او نړیوال بانک لخوا افغانستان سره اعلان شي. اجمل تورمان مو په نور حال خبروي.
د بروکسل کانفرنس د جوړیدو په درشل کې افغان حکومت ته ملري چې په دغه کانفرنس کې مرسته کوونکي هیوادونه له افغانستان سره د قوي مالی او سیاسي ملاتړ ژمنه وکړي. د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی د یکشنبه په ورځ د ولسی جرګې په فوق العاده استماعي غونډه کې وویل چې افغان حکومت د بروکسل کانفرنس لپاره پوره چمتووالی لري او هیله څرګنده کړه چې افغانستان د بروکسل په کانفرنس کې د 3 میلیارد ډالر ژمنې نه زیات مرسته ترلاسه کړي. سو کچو اوس مهال په کال کې 3.5 میلیارد امریکایي ډالر تخمین شوې ده. خی تر دې اندازې کم یا زیات وي خو تمه کیږي چې زیات وي. خو نو موري وویل چې نړیواله ټولنه هم له افغانستان څخه ځینی غوښتنې لري چې د فساد په وړاندې مبارزه په انتخاباتي اصلاحاتو سره د انتخاباتو جوړول ځان بسیاینې ته رسیدل د ښځو حقونه او تر سن لاندې ماشومانو نه د ناوړه استفادې مخنیوي پکې شامل دي. د ولسی جرګې په دغه فوق العاده غونډه کې د بهرنیو چارو او کډوالو چارو وزیران هم غوښتل شوی ول. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په دغه غونډه کې د کډوالو د ستونزو د هواري په اړه خبرې وکړې. وی ویل چې افغان حکومت غواړي له اروپایي هیوادونو نه د افغان کډوالو د راستنیدنې د بهیر په وړاندې شته ستونزې هواري کړي. نوموړي ویل که چیرې د کډوالو د ستونزو د هواري برخې ته پام ونه شي نو ښایي د مرستو د راکمېدلو لامل شي، کوم چې د بروکسل په کانفرنس کې ژمنه شوې ده. دوی وایي د هیوادونو پارلمانونه ګواښ کوي چې د پناه غوښتونکو مالی لګښتونه افغانستان سره له مالی مرستو راکمو او که د پناه غوښتونکو ستونزه هواره نشي خی د بروکسل مرستې راکم شي. تمه ده چې افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د مرستو په هدف د بروکسل کانفرنس په روانه اونۍ کې په بلجیم کې د نړۍ د 70 هیوادونو او 150 نړیوالو سازمانونو د استازو په ګډون جوړ شي. په ولسی جرګه کې د خلکو استازي نسیمه نیازی وایي هغه ژمنې چې د بروکسل په کانفرنس کې افغانستان سره کیږي باید عملی وي او حکومت هم باید د لګښ له بهیر څخه جدي څارنه وکړي.
AFP خبری ایجنسی لیکي افغان ولسمشر اشرف غنی به د برسلز په غونډه کې د استرو هیوادونو له مشرانو سره ملاقاتونه کوي. نوموړی به هڅه کوي چې نړیوال دې ته تیار کړي چې د جنگ ځپلي افغانستان د بیا رغونې لپاره د هیواد ته د 2000 کال پورې مالی مرستې ورکړي. د دې مقالې مهمې برخې درته اسرار لمومن وړاندې کوي.
له برسلز غونډې مخکې چارواکو ویل دي که څه هم دا مهال افغانستان په سر خبرونو کې نه دی، خو دې باوجود دوی هڅه کوي چې په دغه هیواد کې د امن او ثبات راوستلو لپاره یو نوی ستراتیژیکي بدلون رامخې ته کړي. د اروپایي اتحادیې یو مشر چارواکی وایي هیڅوک د افغانستان بیا بې ثباته کېدل نشي زغملی. د برسلز دا غونډه چې څه باندې 70 هیوادونه او 25 نړیوالې ادارې پکې برخه اخلي پر داسې وخت جوړیږي چې لږې ورځې پس په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د جګړې 15 کاله پوره کیږي. بلخوا په افغانستان کې لا هم د طالبانو او نورو وسلوالو لخوا خونړي عملیات روان دي او د افغان دولت لخوا ورسره د سولې خبرې نه دي کامیاب شوي. اجانس لیکي د برسلز غونډه د ټوکیو غونډې تسلسل دی. څلور کاله مخکې په ټوکیو کې ترسره شوې غونډه کې نړیوالې ټولنې ژمنه کړې وه چې دوی به افغانستان ته د 2018 کال تر پایه پورې د کال پر سر 4 اربع یورو مالی مرستې ورکوي. همداراز د برسلز غونډه پر داسې وخت جوړیږي چې دوه کاله مخکې په لندن کې د افغانستان په اړه غونډه کې د دې هیواد ولسمشر اشرف غنی ژمنه کړې وه چې افغانستان به داسې لور ته بوځي چې په نړیوالو به یې تکیه کمه شي. اشرف غنی وروستۍ اونۍ په کابل کې وویل چې حکومت به یې په برسلز کې د افغان ولس نمائندګي کوي او د په خبره نړۍ به له دوی سره خپلې د اقتصادي مرستو ژمنې بیا تکراروي. خو د اروپایي اتحادیې یو چارواکی وایي د دوی له افغانستان سره د مالی مرستو ژمنو پوره کولو تجربه ډیره ګرانه وه. اروپایي اتحادیه به پخپله هم په دغه غونډه کې د 200 میلیون یورو هغه قرارداد لاسلیک کوي د کوم چې دوی افغانستان ته په 2013 او 2013 کلونو کې د ورکولو ژمنه کړي. خو افغانستان ته ورکړل کېدونکې مالي مرستې به پر دې هم تکیه کوي چې دغه هیواد د سیاسي او مالي اصلاحاتو ژمنې تر کومه حده عملي کړي دي. ای پی خبری اجانس لیکي یو چارواکی وایي د اروپایي اتحادیې چارواکو په افغانستان کې د ولس د وضعیت په ښه کېدو تر څه حده تسلي ښودلې. یا چارواکی زیاتوي د افغانستان د مخکنی حکومت برعکس د ملي وحدت حکومت لخوا اصلاحاتي عمل ډېر په تیزۍ سره روان دی. پر دې سربېره د ستمبر په 28مه افغان حکومت د ګلبنی حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي سره د سولې تړون لاسلیک کړو. افغان حکومت د میرمنو حقونو او د فساد ضد په برخو کې هم پرمختګ کړی. اروپایي چارواکو هغه خبرونه رد کړي چې ګین افغانستان ته ورکړل کېدونکې مالي مرستې له کومو شرطونو سره تړل شوې دي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بسغه مړی مراده وسمال ته دومره پراتري
هر تر هر بدرنګ زکه چې دا غمن نشوند سره نسته دا
په میره چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته یو مهندې نور نو غوړي چې موږ به نه ځمنو کتاب ته ته کینی ټول ته خپل فلو غوړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज دی.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی ورزو. افغانستان ته د لوګر ولایت بزګران وایي چې سکالې د کرنیزو زمکو پیداوار خدي خو د خرص لپاره بازار لري. دوی وغوښتنه کوي چې لیوي خو د په یاد ولایت کې د پیداوار د ساتن لپاره سړې خونې یا فروجونا فریزر جوړ کړل شي او بل خو ته د افغان حکومت د دوی د کرنیز پیداوار لپاره بازار پیدا کړي. نجیب الله لوخیل یې تفصیل وړاندې کوي.
که څه هم سږکال په لوګر کې د نورو کرنیزو محصولاتو ترڅنګ د پیازو حاصلاتو ښه نتیجه ورکړې ده، خو بزګران بیا شکایت لري چې د خرڅلاو لپاره مناسب بازار نه لري او بیې دومره ټیټې دي چې په کروندو شوی لګښت هم نه پوره کوي. د دوی په وینا تیر کال د پیازو یوه شپاړسمنی بوجۍ په خواوشا 2000 افغانۍ خرڅېده، خو سږ بیا 1000 افغانۍ ته رالوېدلې ده. دوی له افغان حکومت غواړي چې محصولاتو ته مناسب بازار پیدا کړي. د لوګر یو تن بزګر اعظم خان د پیازو د حاصلاتو په باب مشال رو توایی.
او پیاز نور کله با په نیم سال خرڅېدل په 200 کال په 50 روپۍ مانیم څوک نه اخلي. ټاپ ولار دی مصرفونه په وسو خلکو مصرفونه نس پر تکواله غریب خلک یو یاله دې مو کلی کې ځان چې نه یم شل زر جربون زکبي خلک څوک مالو ته ورکی څوک ساس.
د لوګر د کرنې او مالداری ریاست په حواله سکال د بزګرانو لخوا د دغه ولایت په زرګونو هکتار از مکو باندې پیاز کرل شوی او دا چې تر ډیره نباتي ناروغي نه دی پیدا کړی او بزګرانو هم پر ډیره خوري کړی ده. پیداوار د نورو کلونو په پرتله ډیر دی. میراخان افغان چې په لوګر کې د فعال ځوانانو د بنسټ غړی دی وایي چې پخوا به پاکستان ته کچالو، پیاز، بانجان او شنه سبزي همدارنګه میوه صادرېدي، خو سکال دې کبله چې د پاکستان لارې بندې دي نو نه صادرېږي او نه د ساتلو لپاره سړی خونی موجود دي.
تر دا چې دوی سرخنۍ جوړ کړي موږ د کچالو لپاره، پیاز لپاره درګر د پاکستان ته باریږ او لارې چې بند شوي ټول خوسا شو دلته چاینا او پاکستان ته او مخکې ټول پاکستان نه باید خپل وطن کې د سرخنۍ جوړ شي دلته لوګر کې چې دینه به ټول افغانستان خرڅ.
د لوګر د محمد اغي ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی وحید الله عبدالرحیم زی د کرنیز پیداوار د ساتنې لپاره وړاندیز کوي چې افغان حکومت په یاد ولایت کې سړی خونی جوړ کړي.
تاسو وګورئ چې په بازار کې درې منې څلور منې خلته په 140 روپۍ باندې افغاني باندې او 140 افغاني باندې ورکې، یعنی من 140 هم ناراضي داس یو ځای هم نشته چې موږ د چیرې ستور کوی یا ذخیره کوی چې آینده کې راوسو.
د لوګر د کرنې رئیس محمد الدین مومند وای کرنیز پیداوار ته بازار موندنه د هیواد په کچه وستون زده. د زیاتوی کچیر بزګرانو سره کار وشي او د حاصلاتو وخت ته تغییر ورکړي دا هم په بازار خاغیس پریواسي.
د ستونزې واځي لوګر ولایت کې نه ده بلکې ټول افغانستان کې د مارکیټ ستونزه شته چې موږ د محصولاتو لپاره د یو خاص مارکیټ نه لرو. بیا هم هڅه روانه دي د دولت سطح باندې، د ریاستونو وزارت سطح باندې چې تر څو کولای شو دوی لپاره یو د حل لار پیدا کړي شو ویل شو چې مارکیټ لپاره د دهقانانو سره هم موږ باید کار وکړو تر هغې پورې وکولی شو چې دوی یو سیستم د خپلو محصولاتو لپاره په کښت په وخت کې تغیرات راولي. دا هم په مارکیټ باندې یو غټه اغیزه لري.
د کتونکو له نظره په افغانستان کې کرنیز محصولات کال په کال زیاتیږي، مګر له دې کبله چې د ساتلو لپاره یې د سړو خونو په ګډون ښه انتظام نشته، نو کروندګر اړ دي چې د خرابېدو له ویرې راټول کړی پیداوار په ارزانه بیه وپلوري.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې پسته په ډیسټریکټ کې
منګل ته دې چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ. جان جان میرا میرا رہانا
جو اس کے دل میں تھا وہ مجھ سے کہانا کرونا کیسے میں گلا سارے نغمات وفا وہ جا کے اوروں کو سنا ہے دل بدا
قسمت میں داد تھی اس کو تم خوار ودار اشنا میں لاڑو اس میں نہ دے بل پکار قسم میں خپل پدی نمان کو دل تو پروتے مخیرہ پچم کی گرسم ہمیں تنا دا جانا